د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی غړي وایي د افغان حکومت مرکزی پلاوی د دوشنبه په ورځ د سولې د دوهم پړاو خبرو د پایل لپاره قطر تزي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي طالبان د ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په یادو مسلو سربیره په دې خبرونه کې نور ریپورټونه او مسایل هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه به فریبا ظاهر تر واوري.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا په قطر کې د سولې خبرو د دوهم دور په پیل دو سره د شو لاسترولونو خبره کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو د دوام پاړه اندیښنه شي. او د اټومي انرژي نړیوال سازمان وایي چې ایران تر 40% پورې د یورانیمو د بډاینې پلان لري. د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا په قطر کې د سولې خبرو د دوهم دور په پیل دو سره د شو لاسترولونو خبره کوي. د دولت د سولې مرکزی پلاوی له طالب استازو سره په دوحې کې د خبرو تر لمړني پړاو وروسته شاوخوا درې اونۍ په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د بیلابیلو اړخونو سره سلام مشورې وکړې. د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی ته د افغانستان د ولسمشر او هم د ملي مصالحې د علی شورا لوري لازم سپارښتنې سوي دي او دوی به شي لاسترولنې ولري.
احنه مو تر لاسه کړي د رهبری کمیټې لوري او دوی چې کوم سوال نو پوښتنه درلودي هغه د رهبری کمیټې لوري حل شوه. د دوی د مذاکراتو اساسي خطوط پر روښانه شول، د حیات صلاحیتونو حدود پر ټول مسائل روښانه شول او حیات به دا ان شاء الله لخه همات خبر خوردار او سی او کوم موارد توافق کی په غیر موارد باندې به حیات د رکی لاسترولنې ولري.
تمدا چې د دولت د سولې مرکزی پلاوی د جنوري پر 15 په دوحه کې له طالب استازو سره د خبرو دوهم دور پیل کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو د دوام پاړه اندیښنه شوتلې ده. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویلي چې د دې کار دوام د رسنیو پر فعالیتونو ناوړه اغیز کولای شي. نو موږ زیاته کړه
متاسفانه وضعیت بسیار نگران کننده است. وضعیت
لبد مرغ وضعیت د افغانستان د مدني ټولنې د بشري حقوقو د فعالانو او خبريالانو لپاره د اندیښنې وړ دی. موږ په کمیسیون کې پر رسنیو د روان وضعیت په اړه ډېر اندیښنه لرو. د هدفي وژنو دوام په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه ډېر ناوړه پیغام رسوي.
ادم مسؤلیت خبرنگارا د افغانستان
شهرزاد اکبر وایي چې حکومت او نړیوال ټولنه دواړه باید د روان وضعیت حساسیت درک او پر وسلوالو طالبانو لازم فشار وړي چې د سولې خبرو په ترڅ کې د تاوتریخوالي بندیدو ته غاړه کشیږي. نو موږ یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې د خبريالانو او مدني فعالانو د وژنو مسولیت ردوي، خو په اړه یې لازم اسناد نه وړاندې کوي. په تیرو 24 ورځو کې وطن خبريالان په هدفي وژنو کې وژل شوي دي او په تیرو 5 کلونو کې په افغانستان کې د وژل شوي خبريالانو شمیر بلخوا مشرانو جرګه سبا یک شنبه د ژورنالستانو د هدفي وژنو او امنیت پر مسلې په عمومي مجلس کې بحث کوي. وروسته تر هغه چې تېر ورځ د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د صدای غور رادیو مسؤول مدیر بسم الله عادل ایماق وژل سو، کابل پریس کلاب او د ژورنالستانو دفاع کمیټې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سربیره له مشرانو جرګې او ولسي جرګې هم وغوښتل چې د ژورنالستانو د مظلومیت غږ دې بدرګه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فصل هادي مستمیر ډاډ ورکړی چې په دې اړه به تر عمومي بحث وروسته مشرانو جرګه د مجلس په پریکړه کې هم د موضوع ته ځانګړی ځای ورکړي. افغان ولسمشر د هیواد د کرکټ ځلان د ستوري راشد خان ته د ستر دولتي مډال د ورکړې حکم ورکړ. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر غنی دا مډال د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د ملي اتل راشد خان د وروستي ستورو لاسترونو او ویاړونو لامل ورکوي. راشد خان تازه د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا په شلوریزو لوبو کې د لسیزي د غوره لوبغاړي په توګه ټاکل شوی دی. زموږ غلزه د راډیو ری د اټومي انرژي نړیوال سازمان وایي ایران تر 40% پورې د یورانیم د بډاینی پلان لري. د فیصدی تر هغه څل وړ د چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان تهران ته ټاکلې و. دغه سازمان وایي ایران پرون په یو لیک کې د موضوع په وینا کې د دوی ادارې ته څرګنده کړه. یاد سازمان په ویلمه کې د ایران د لیک پاړه ویلې چې وایي تهران د هغه مقرره پر اساس چې په دې وروستیو کې د دې هیواد د پارلمان له لوري تصویب شو په پام کې لري په فوردو اټومي دستګاه کې د یورانیم د بډاینی سطح 40% ته ورسېږي. په دې لیک چې د دسمبر پر 1 مستول سوی دی دغه اقدام د وخت پاره څه نه دی ویل سوی. ایران اوس مهال خپل یورانیم تر شاوخوا 4.5% پورې غني کوي، خو د 2015 کال په اټومي تړون کې دوی ته د 3.8% بډاینه اجازه ورکړل سوی. که دا اقدام وسی ایران به د اټومي وسلې جوړولو ته ورنشته سي. او هند نن د جنوري 2 په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین تر ټولو لوی پروګرام پیل کړ. ویل کېږي دا به د نړۍ په سطح په دغه برخه کې تر ټولو لوی پروګرام وي. د حکومت یو پلاوی پرون په بیړني ډول د آکسفورد استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه وکړه. تمه ده چې د واکسیناسیون د تطبیق کمپاین راتلونکې اونۍ وروسته له هغه پیل سي چې د هند د درملو د کنټرول مسؤلین وروسته تاییدي ورکړي. هند د نړۍ په سطح 2 لوی هیواد دی چې د کورونا ویروس ډېر ځپلی دی. څه باندې 10.2 میلیونه وګړي په کورونا ویروس اخته سوی دی. دغه هیواد په پام کې لري چې د 2021 کال تر نیمۍ پورې د 1.3 میلیارد وګړو څخه 300 میلیونو ته یې واکسین تطبیق کړي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملازادي راډیوونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی یو غړی وایي د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دوشنبې په ورځ د سولې د دوهم پړاو خبرو د پایل لپاره قطر ته سي. په دې اړه په ریپورت سرویرا به د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له بیان فریدون خوزون سره مرکه واوري چې د دې حیات چمتووالی په اړه غږیږي.
په ټوله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم یو ښه رحنمود ترلاسه کوي د رهبری کمیټې لوري، او دوی چې کوم سوالونه او پوښتنې درلودې هغه د رهبری کمیټې لوري حل شوې. د دوی د مذاکرات
په غور کې د وژل شوي خبریال جنازه نن خاورو ته سپارل کیږي. د غور غږ راډیو مسؤل مدیر بسم الله عادل ایماق تیره ورځ د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې نامعلومو مسلبالو په ډزو واشه. په دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي وسلوال طالبان دې ثابته کړي چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. په کونړ کې د مرمرو د پروسس یوازینۍ فابریکه لا 2 کلونو څخه په ټپه ولاړه ده. ولې په علت یې غږیږو. که تر پایه راسره وي یو شمېر نور ریپورټونه هم په دې خپرونه کې ځای شوي دي. د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی یو غړی وایي افغان حکومت مرکچی هیئت د دوشنبې په ورځ د سولې د دوهم پړاو د خبرو د پایل لپاره قطر ته سي. عبدالحفیظ منصور وایي پلاوی نن او سبا د ولسمشر غنی او د مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره وروستۍ خبرې کوي. نور تفصیل له کابل څخه زما همکار راکوي. مهرباني.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دویم پړاو پیلېدو په درشل کې د دولت د مرکزي پلاوي یو غړی وایي چې د خبرو له پیلېدو سره ممکن جګړه نور هم زور واخلي. عبدالعزیز منصور نن د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز په کوربتوب د مذاکراتو او د لومړي پړاو ارزونې او راتلونکي ته نظر په باغ کې په کابل کې وویل چې د دولت مرکزي پلاوی پر اوربان په طالبان به په راتلونکي کې د سیاسي نظام په څرنګوالي ټینګار دی. خبري منصور وویل چې د افغان دولت مرکزي پلاوی به د دوشنبې په ورځ د خبرو د پایل لپاره قطر ته روان شي. نوموړي دا هم وویل چې په دغو دوه ورځو کې چې پاتې دي افغان مرکزي پلاوی به له ولسمشر غني او دغشان د افغانستان د ملي مصالحې د رئیس عبدالله عبدالله سره وروستۍ خبرې وکړي. د افغانستان دولت مرکزي پلاوی غړی عبدالحفیظ منصور دغشان وایي چې د سولې اړوند مسایلو کې باید ولسمشري مانی او د ملي مصالحې عالي شورا واحد لیدلوری ولري او یو ملي او هر اړخیزه اجماع دې رامنځته کړي. له دې سره سیاسي چارو شنونکي حسین راموس چې په دې ناسته کې ګډون لرو ته وویل چې ممکن د امریکا نوی حکومت د افغانستان د سولې د اوسني بهیر ملاتړ وکړي، خو په خبره یې ښایي تر یوې بلې میاشتې په دې اړه نوې طرحه وړاندیز کړي. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو د راتلونکي سې شنبې په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شي. د دواړو لورو پلاو د دغو مذاکراتو په اړه چې جدي او سختې برهم وي له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کړي دي. د افغان دولت پلاوی ویلي چې نږدې درې اونۍ له خلکو او د بېلابېلو قشرونو له استازو سره مشورې کړي دي. بله
تا مننه. په کابل کې زما همکار و چې د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی دی وغړي په حواله ویل د حکومت مرکچی هه د دوشنبه پر ورځ د سولې د دوهم پړاو د خبرو د پایل لپاره قطر ته ځي ټاکل شوی. دا خبرې د سی شنبه پر ورځ پایل شي. په تیر خبرونه کې مې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له ویان فریدون خوزون سره د دې هیات د چمتووالي په اړه مرکه وکړه. لاغه مې وپوښتل چې هیات چې څو ورځې په کابل کې وو، په کابل کې له دغه فرصت نه په کابل کې لمیشتو چارواکو سیاستوالو سره د خبرو اترو او سلام مشورو په برخه کې څه استفاده کړی او څومره چمتو دي؟
حیات د مشورو او بحثونو لپاره کابل تر راغلی وو او لنې کمرغه چې په کابل کې حیات راغور کې بحثونه درلودل. عام د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر، د ملي مصالحې د عالی شورا د رهبری کمیټې سره، د دولت له رهبری سره، د ملي شورا له غړو سره او رهبری سره، همدارنګه د ټولنې له مختلفو اقشارو سره دوی ولیدل او اوس هم د لیدنې دوام لري. په ټوله کې موږ د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم یو ښه رهنمو ترلاسه کړي د رهبری کمیټې له لوري، او دوی چې کوم سوالونه او پوښتنې درلودې هغه د رهبری کمیټې له لوري حل شوې. د دوی د مذاکراتو اساسي خطوط پر روښانه شول، د حیات صلاحیتونو حدود او همدارنګه چې د حیات څخه وروسته ملاتړ ټول مسائل روښانه شول، او حیات به دا ان شاء الله له ښه حمایت خبر خوردار اوسي او په کوم موارد چې توافقي په هغه موارد باندې به حیات ډېر ښه لاسته راوړنه ولري.
ښاغلی خوزون، د حیات یو غړي حافظ منصور نن په خپل څرګندونو کې ویل دي چې ګوندې دي ارګ او سپیدار ماڼۍ ترمنځ یادي ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارنګه د ملي مصالحې د عالی شورا ترمنځ په ځینو مسایلو د نظر اختلاف شته دی. آیا دا شته دی او کنه پای ته رسیدلی؟
د سولې د پروسی مدیریت او مسؤلیت د ملي مصالحې د عالی شورا پر غاړه دی، او حیات ته هم د دغه شورا رهبری کمیټه چې دناستي شوی دی او دغه کمیټه هدایت ورکوي او د حیات هم د دغه کمیټې ته گزارش ورکوي، او دغه کمیټه هم د سولې په برخه کې تصمیم مرجع ده. زه فکر کوم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د نظام په اړه کې بار څو خپل نظریات ولري، هم د سولې په پروسه کې ټول اجماع لري او ټول د پروسی او د حیات حمایت کوي.
ښاغلی خوزون، 2020 کال پیلېږي، افغانستان کې تاوتریخواله روان دي، او لانی کمرغه چې د 2020 کال په 15 ورځ د سولې خبرې هم پیلېږي، خلک دی تاوتریخوالی عجل کمی غواړي. د سولې دغه مرکچی پلاوی چې زی د تاوتریخوالی د کمیدو په اړه د دوی نظریات څه دي او څومره دوی سره دا موضوع جدي ده؟
دا نه وایي چې د خلکو غوښتنه ده، د خپل د مذاکراتي ټیم او د دولت د رهبرۍ او د ملي مصالحې د عالی شورا د رهبرۍ غوښتنه ده چې په افغانستان کې متاسفانه تاوتریخوالی زور اخیسته، تاوتریخوالی باید کم شي. په دې اړه حتی روخان سپارښتنې شوې دي، حیات د لومړیتوب کې لري، او کله چې بیرته دوهې ته ورګرځي په لومړنۍ موارده شي باندې به پرې بحث کړي، هغه به په افغانستان کې د جګړې توقف او د اوربان تعمین وسي. زه فکر کوم چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، او طرف مقابل هم باید دې غوښتنې ته تمکین وکړي، او ځکه چې د افغانستان خلک له دې جګړې ستړي شوي دي، او په داسې حال کې چې مذاکرات او پروسه پایل شو، خلکو کله مندې ډیره و چې جګړه به کم شي. متاسفانه جګړه ډیره شو، اوس هم زموږ غوښتنه ده چې او د افغانستان خلکو غوښتنه ده چې جګړه ودریږي او مذاکرات د ښه اعتماد سازي فضا کې او د ښه اعتماد فضا کې مخته ولاړ شي.
دوستانو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون وو چې دوهې ته روان د افغانستان د دولت د مذاکرچی پلاوی د چمتووالو په اړه نظر څرګندو. ټاکل شوی دا پلاوی د دوشنبه په ورځ دوهې ته ولاړ شي او د سه شنبه په ورځ په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره دویم پړاو د سولې مخامخ خبرې پیل کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې په ژورنالیستانو او مدني فعالانو پرله پسې بریدونه زیات شوي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي طالبان دې ثابته کړي چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. د دې کمیسون مشر شهرزاد اکبر نن ازادي راډیو ته ویل نړیوال ټولنې غواړي چې د افغانستان پر حکومت او طالبانو فشار راوړي چې اور بنت غاړه کېږدي. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په هیواد کې د هدفي بریدونو پر زیاتېدو اندېښنه لري. دغه کمیسون رئیس شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ډول حمله د پات رسیدو غوښتنه وکړه.
د کمیسون مبصرت نگران هستیم از تاثیر وضعیت
په کمیسون کې د افغانستان د رسنیو پر ټولنې د دې حالت ته اغیز پاره اندېښنه لرم. د هدفي وژنو دوام په افغانستان کې د خبريالانو د نه خوندیتوب په برخه کې بد پیغام لري. کومې ځانګړې غوښتنې چې مو مطرح کړې دي هغه تعقیب وو، یعنی د دې ډول حملو د مخنیوي او د هغو د عملانو د پیژندلو لپاره د حکومت لا ډېرې هڅې.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون رئیس یې دا څرګندونه ورسته لدې وکړي چې په هلمند، کابل، ننګرهار، غزنی او غور کې پر خبريالانو خونړۍ بریدونه وشول. د دغو بریدونو وروستۍ قرباني د غور ژغ رادیو مسؤل بسم الله عادل وو چې د جمعې په مازیګر کورته د تک په لاره کې ووشل شو. د افغانستان حکومت وایي چې پر خبريالانو او نورو مخاورو د طالبانو له لوري هدفي بریدونه کیږي، خو طالبان وایي چې دوی په دې بریدونو کې لاس نه لري. د بشري حقونو د کمیسون مشر شهرزاد اکبر وایي که طالبان په دې بریدونو کې لاس نه لري خپل ادعا دې ثابت کړي.
طالبان معمولا په دې قتلونو کې لاس لرل ردوي، خو تر دې ور هاخوا کوم سند نه وړاندې کوي. له هغوی څخه د رسنیو د ټولنې غوښتنه ده چې که لاس پکښې نه لري اسناد وړاندې کړي او یا د تحقیقاتو په پروسه کې همکاري وکړي.
د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان پر حکومت او طالبانو فشار راوړي چې اور بند وکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
مخکمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د چارواکو څرګندونې واورید چې وایي طالبان د ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. په غور کې د وژل شوی خبريال جنازه نن خاورو ته سپارل کیږي. د غور غږ راډیو مسؤل مدیر بسم الله عادل ایماق تیر ورځ د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې نامعلومو وسلوالو په ډزو وشو. نور حال په دې رپورت کې.
دا د بسم الله عادل ایماق د مور غږ او ژړا ده چې تیر ورځ په غور ولایت کې په یو وسلوال برید کې وژل سو. اته ویس کلن بسم الله عادل ایماق په غور کې د غور غږ راډیو مسؤل مدیر او بنسټ ایښودونکی وو. نوموړي په جوزجان پوهنتون کې اقتصاد لوستی وو، خو زیاته علاقه یې له ژورنالیزم سره وه او 15 کاله وړاندې په غور ولایت کې د غور غږ راډیو جوړ کړم. د غور غږ راډیو د سهار لښپګو بجو د مسخوتن تر لاسو بجو خبرونه لري چې ډېرې خبرونه خونیزي او اسلامي دي. له مرګ وړاندې بسم الله عادل ایماک په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې ورته غواخونه کیږي. د نوموړي په موټر دوه میاشتې وړاندې په فیروسکو ښار کې وسلوال برید سوی وو او دغه شان یې په کور د لاسي بمونو حمله هم سوې وه. خو دی له دواړو دغو بریدونو روغ ووت، خو له عادل سره درېیم ځل بختیاري ونه کړه او تېره ورځ په فیروسکو ښار کې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. دا په کمه موده کې پنځم افغان خبریال ده چې وژل کېږي. تر اوسه چا او کومې وسلوالې ډلې د دغې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې د تلو تلویزیون پخوانی ویانی ماسیاوش، بیا په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون خبریال ملال میوند، او دیارلس ورځې وړاندې په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل سو. په پرله پسې ډول د افغان خبریالانو وژل کېدو افغان خبریالان او د ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونه سخت اندېښمن کړي. د پژواک خبری اژانس خبریال احمد شعیب حسرت رامنځته شوی ناوړ امنیتي وضعیت د خبریالانو لپاره خطرناک بولي او له حکومته د امنیت غوښتنه کوي.
د ټولو خبریالانو لپاره یو ستر ګواښ رامنځته شوی دی. دا د حکومت دنده ده چې د ټولو خلکو په خاص ډول باندې د خبریالانو امنیت ټینګ کړي. د حکومت زر تر زره باید د ټولو خبریالانو دغې ستونزې ته پام وکړي تر څو دغه ستونزې حل شي، او که چېرته دغه کار دوام وکړي دا معلومه ده چې موږ به د رسنیو په برخه کې ډېر یو ستر بدلون منځته راشي او ډېر زیات به دوی له ستونزو کړونو سره مخ شي.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وای د خبریالانو د امنیت خوندیتوب د حکومت لپاره لومړیتوب نه لري.
متاسفانه حکومت په دې اړه هیڅ توجه نه کوي او د خبریالانو امنیت او مسؤلیت د حکومت لپاره یو لومړیتوب نه دی. متاسفانه اوس وضعیت ډیر خراب شوی ده، او که داسې دوام وکړي نو موږ یو مهم لاسته راوړنه متاسفانه له منځه ځي چې هغه د بیان ازادي.
د افغان ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمي وای دا چې حکومت د ژورنالیستانو د وژونکو په نیولو کې پاتې راغلی نو دوی د درې ورځو لپاره حکومتي خبرونه هم نه خپروي.
د افغانستان ژورنالیستانو دفاع کمیټې او کابل پریس کلب په ټولو رسنیو ژورنالیستانو غږ کړی چې د درې ورځو لپاره له دولتي خبرونو نه تحریم اعلان کړي او دولتي خبرونه خپاره نه کړي. دغه ګام وروسته تر هغې واخیسته چې دولت د ژورنالیستانو د قاتلینو په پیدا کولو کې ناغېړي کړې ده. تر اوسه نه دي توانېدلي چې په رښتینې معنا باندې ژورنالیستانو قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
ښاغلی هاشمي زیاتوي د افغانستان مشرانو جرګې دوی ته ویلي دي چې د یکشنبې په ورځ به د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره په عمومي غونډه کې ځانګړی بحث ولري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر طاهر زهیر هم د شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې له کورنۍ چارو وزارت وغوښتل چې د افغان خبریالانو فزیکي امنیت دې خوندي کړي. دغه وزارت په کابل کې د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې له دفترونو په یو لیک کې وغوښتل چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره په اړیکه کې دي د افغان خبریالانو د امنیت په اړه خبرې وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له ټولو امکاناتو په کار اخیستنې سره به د خبریالانو او مدني فعالانو امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت وین طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له رسنیو او خبریالانو سره نیغ په نیغه په اړیکه کې دي.
خبریالانو د امنیت برخه کې خبر اقدامات مخکې له مخکې ترسره کړي دي. ځینې موارد شته دي چې موږ هغه ګواښونه تر صفر درجې پورې ټیټ کړي دي یا هغه تهدیدونه رافسوي دي. ځینې تهدیدونه تر اوسه هم شته دي د مشخصا د ځینو خبریالانو پر وړاندې چې جزئیات هغوی سره شریک شوي دي یا د هغوی د بنسټونو سره شریک شوي دي. بل اړخ یې دا ده چې د نهادونو د رسنیزو نهادونو امنیت په برخه کې مونږ هغه مهم موضوعات هغوی سره شریک کړي دي او د یو میکانیزم له لارې نه مونږ غواړو چې هغوی سره دوامداره تماس ولرو او دغه اړیکې اوس تقویت شوي دي. مونږ ته ډېر مهم ده د خبریالانو امنیت او د مدنی فعالانو امنیت مونږ ته ډېر مهم ده او په دې برخه کې مونږ
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم حکومت دې ته ورته ژمنې کړې وي، خو بیا هم لیدل کېږي چې خبریالان وژل سوي او ګواښل سوي دي. د بی پولی خبریالانو سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره په 5 خطرناکو هیوادونو کې شامل کړی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور ریپورټونه لرو. اوس په لاړ شو کونړ ته. په کونړ کې په تیر 8 کالونو کې یو شمیر پروژې او همدارنګه یو شمیر کارخانې جوړ شوې دي چې له دې څخه ځینې پروژې زر له منځه تللې دي او همدارنګه ځینې کارخانې هم په ټپه درېدلې. له دې ډلې یوه هم د مرمرو د پروسس یوه ځینې فابریکه ده چې له 2 کلونو څخه په ټپه ولاړه ده. دا چې ولې په دې رپورټ کې اورو.
د کونړ د چپان سین کیناړخته په مرور ولسوالۍ کې د مرمرو د پروسس یو کارخانه 8 کال وړاندې جوړه شوې ده چې اوسې ماشينونه زنګو وهلي او په ټپه ولاړه ده. حاجی میرویس افغان د دې فابریکې لڅختنان څخه دی. هغه وایي وسایل د هرې ورځې په تیرېدو نور هم خرابېږي خو د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د میرویس افغان په خبره فابریکې ته یې د مرمرو تیږې د نورګل ولسوالۍ مزار دری څخه راوړلې چې له 2 میاشتو کار وروسته د ملي وحدت حکومت د معدنو قراردادونه فسخه اعلان کړل. د دوی په وینا چې د قرارداد بیرته ترلاسه کولو او د فابریکې بیرته فعالولو لپاره د ډیرو چارواکو دروازې ټکولې دي.
موږ دغه دوسیه په شا باندې وګرځولې. هر در هر دروازه وزارت ریاست جمهوریت وکیلان ټول مو وټنګولې ترڅو موږ دغه قرارداد په لاس راوړو.
میرویس افغان وایي د مرمرو په فابریکې 21 میلیون افغان نی لګولی او شاوخوا 200 کسانو پکې کار کولو چې د کار بندې دو سره ټول زیانمن شوی. د مرمرو د فابریکې د مالکانو په څیر د تیګو راويستلو شرکت مسولین هم د ورته ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره چې د غر پرې کولو د پاره د شاوخوا 2.5 لکو امریکایي ډالرو ماشينونه اخستي خو د کار بندې دو او پرې داتو کالو تیرې دو سره ماشينونه هم ویجاړ شوی دي خو د قرارداد به تر لاسه کولو په هله معدن ته د وهلي سرک کلنی اجاره چې 300 زر افغانۍ کیږي د سیمي اوسیدونکو ته ورکوي.
نړیټه ورته او پاره باندې ما قرارداد تو تقریبا 600 ورته او دا قرارداد ما وګاتو د 300 افغانۍ په ټنکس دولتو بیا چې وګورې جمهور ټول معدن باندې کې کومادن کې ماربل امراو تو دا په درنې د دې ما قیمتي نه دي دا د خپل ځان لري تر اوسه پورې دولت په دې ونه کولې د چیرم ته قرارداد ځار
په کونړ کې دولتي چارواکي وای د معدنو قراردادونه په مرکز کابل کې ورکول کیږي او دوی د فابریکې خاوندانو ته ویلي چې کله کابل څخه خپل ستونزه حل کړي ولایت ورسره ستونزه نه لري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته ویل
د سنگ مرمر واغه فابریکه چې په کونړ کې فعالیت کوي دوی جواز هم لري. په دې ورسته کې دوی د معدن د وزارت نه 2 اکتوبر راوړي وو او د موږ د معدن ریاست هغه ساحي ورته سروې کړي دي او کارونه په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصیږي نو هیڅ نو هغه قانوني مشکل به نه پیدا کیږي او دوی کولای شي چې خپل فابریکې ته دوام ورکړي سنگ مرمر تولید کې دلته.
د افغانستان د طبیعي زیرمو کارپوهان وایي کونړ کې د مرمرو ترڅنګ د کرومایټو او د قیمتي ډبرو پریمانه زیرمې شته چې تر اوسه یې حکومت د قانوني سپړنې لپاره د یو پلان یا طرحې پر امخې تکولو نه دی بریالی شوی او په دې کې ځنډ د دې سبب شوی چې د قانونو قانوني کیندنې په ټپه ودرېږي خو غیر قانوني او خپلسري کیندنې دوام پیدا کړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان به هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د دوستان تاسو مخکې لازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو زموږ د ویبپاڼې لارې نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ رپورټونه، مطالب، له نور تفصیل عکسونه په ځینو مواردو کې الله ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. څلور نیمې بجې شپې فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې ورو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا په قطر کې د سولې خبرو د دوهم دور په پیلېدو سره د شو لاسترړونو خبر ورکوي. د دولت د سولې مرکزی پلاوی له طالب استازو سره په دوهې کې د خبرو تر لمړني پړاو وروسته شاوخوا درېونی په کابل کې د ولسمشر اشرف غني په ګډون د بیلابیلو اړخونو سره سلام مشورې وکړې. تمه ده دغه پلاوی د جنوري پر 15 په دوحه کې له طالب استازو سره د خبرو دوهم دور پیل کړي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو د دوام پړه اندیشنه شوډله. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویلي چې د دې کار دوام د رسنیو پر فعالیتونو نه وړه اغیز کولای شي. مشرانو جرګه سبا د ژورنالیستانو د هدفي وژنو او امنیت پر مسلې په عمومي مجلس کې بحث کوي. د اټومي انرژي نړیوال سازمان وایي ایران تر 60% پورې د یورانیمو د بډاینې پلان لري. د فیصدي تر هغه څل وړ دی چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان تهران ته ټاکلې وو. او هند نن د جنوري دوهمه په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین تر ټولو لوی پروګرام پیل کړ. د حکومت یو پلاوی پرون په پیړنی ډول د اکسفورد استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه کړې وه.
دوستانو له فریبا ظاهر سره پاتې کیږو وسترې څو سپورتي خبرونه اورو.
افغان ولسمشر د هیواد کرکټ ځلاند ستوري راشد خان ته د ستر دولتي مډال د ورکړې حکم ورکړ. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د مډال د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ملي اتل راشد خان د ورستي او سترو لاستراوړونو او یاړونو لامل ورکوي. راشد خان تازه د کرکټ د نړیوال شورا لخوا په شلوري زلوبو کې د لسیز د غوړ لوبغاړي په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د پینګ پنګ ملي لوبډله په تاشکند کې تر یو لړ تمرینات وروسته نن کابل ته راستنه شوه. د پینګ پنګ فدراسیون رئیس عبدالحمید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې د درې ورځونکو په ګډون 15 لوبغاړي په یو ورځنیز کم کې د 15 ورځو په مخه تمرینات کول چې نن بیرته راستنه شول. او د استرالیا لیگ تکړه بالر ادم زامپا $2,500 جریمه سو. استرالیایي رسنیو راپور ورکړی چې نوموړی ځکه جریمه سو چې په لوبغالي کې مقابل لوبډلې ته شکنځل وکړل. نوموړی د سیدنی تندر کرکټ لوبډلې پر وړاندې توپ اچونه کې په څلور اورونو کې کومه وکټه ونه خسته او دو دیرش منډې هم وکړې. نوموړی له دې حالت په غوسه سو او په لوبغالي کې شکنځل وکړل. د بیګ باش لیگ مسؤلینو پریکړه کړې چې هغه له ځینو لوبو محروم کړي او هم ترې $2,500 جریمه واخلي.
لا فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه او همدارنګه سپورتي خبرونه یې راوړل. دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې پروګرام تاندې څنګه لرو، خو تر هغه مخکې رپورټونه لرو. د بوسنیا هرزګوینا حکومت د نړیوالو له انتقادونو وروسته د کډوالو لپاره چې دوه شپې په سړه هوا کې تیر کړي خیمه چمتو کړي. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د بوسنیا هرزګوینا حکومت د کډوالو د بشري بحران د حل لپاره د هڅو په ترڅ کې هغه کورنیو ته خیمه ورکړي چې 13 ونې کمپ وسوځید او دوی دوه شپې په سخته یخنۍ کې بے اثر پاتې وو. د بوسنیا پاوز د جمعې په ورځ سلګونه کډوالو ته چې افغانان هم پکې دي خیمه ورکړي. څه باندې یو ونې مخکې د کرویشیا سرحد ته نږدې د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته د بوسنیا پر حکومت له دې کبله چې شاوخوا زر تنه کډوالې بې سرپناه پریښي دي سخت انتقادونه وشول. د بوسنیا پاوز پرون د مرغومي په 12 نیټه وویل چې کډوالو ته د خیمو د درولو په عملیاتو کې شاوخوا 1.5 سرتیرو برخه اخیستې وه. د دې کمپ ټولې چارې آی او ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان ترسره کوي. پرون لدې مخ کې د کډوالو په یو اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ څو نړیوال له هغو سختو شرایطو چې دوی په بوسنیا کې ورسره مخامخ دي خبر کړي. مرستندوی ټولنې وایي چې د دې اعتراض په ترڅ کې سلګونه کډوالو د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او په لیکلو شعارونو کې یې له نړیوالو مرسته وغوښته. بوسنیایي چارواکو په روانه اونۍ کې اعلان وکړ چې دا کډوال له لیپا کم څخه په مرکزي بوسنیا کې د پوځ یوې پخوانۍ اډې ته لیږدوي، خو دا پلان عملی نشو ځکه د سیمې اوسیدونکو اعتراض وکړ. دا کډوال د 24 ساعتونو لپاره د بسونو په قطار کې ناست وو، خو وروسته له دې چې د لیکت پلان